درمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سیګار په یو تازه ریپورت کې د غیداري د افغانستان سره د امریکا د مرستندوی ماموریت شارو ته انتقادي کتنه کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د بی بی پلوټ الوتکې نسکورولو سره غلط کار کړی دی. ستړي مشه زه اجمل اند ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې درته هر کله وایم. په دې خبرونه کې پر یادو بسلو سربیر نور ریپورتونه هم لرو، خو په ایلا خبرونو کې په مخکې د دې سات خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي په راتلونکي ومیاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای 50 کیلوګرامه چاودونکي مواد نیولي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام به د ایران د کوم جنرال یا د بل چا صحفي عمل وي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي، ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي. په خبر پاڼه کې د هغو ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې دا جمعتون جوړول پکې پلان شوی، خو د جزئیات لور کولو پرته د ولسمشر لقب ویل شوی اسلام پیژندنه دی د هیواد د پانتونونو خونځوي او ادارو په اساسي تګلارې بدل شي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پانه کې همدار ازوي چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې لګډونوالو بهرنوي ملمنو سره په کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کولو او د مدرسو خونځوي پانتونونو او جمعتون د وسلولو په اړه بحث تللی ولتي او خوده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې د طالبانو له پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون له ضبطولو وروسته له منځه یوړل.
د مومندرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبې په ورځ له غربي وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولې دي او له منځه وړې دي.
ښاغلي خوګیاڼي وویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شوي او طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دې چاودیدونکو موادو د نیولو خبر پرون وروسته لاغه ورکړل شو چې په جلال آباد ښار کې یو ماین وچاودید. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې چاودنې یو تن وژلې او ولس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په کوربتو په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت. افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د اندونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړي او یوازې له ایران څخه یې په کم توپیر ماتې خوړلې. د جاپان لوبډله پرون وتوانېده چې کوربا ایران د 4 په وړاندې پاتو ګولونو مات کړي او له افغانستان سره فائنل ته وځي. افغان لوبغاړي سید حسین موسوي تر دې دمه چې شپږ ګولونه یې وهلي د دې لوبو د غوره ګول وهونکي لقب خپل کړی. جاپان دوه ځلې د آسیا د شل کلونو د فوټسال اتلولي ګټلې، خو افغان ټیم د لومړي ځل لپاره فائنل ته وځي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د فوټسال د شل کلونو د ملي ټیم لاسته راوړنې ستایلې او هغوی ته یې مبارکي ویلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوی الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې شایي امریکا د دې اقدام غچ اخلي کنه وویل ډېر ضربه خبر شي. ښاغلي ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې شایي له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی. په ځواب کې وویل چې وبه ګورو څه پیښېږي. دا ایران سپای پاسداران انقلاب زواګ د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفی الوتکې د هرمز ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپلې هوا مځکې او اوبو دفاع وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د هوایي ځواک قمندان جنرال جوزف کاستیلا ویلي د امریکا پر بی پیلوټه الوتکه حمله یوه هڅه وه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو له بریدونو وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دی مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همداراز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپایي شورا د مشر ډونالډ تاسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پر روسیې بندیزونه د منسک د موافقو د نامعلي کېدو له امله د رایو په اکثریت نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالات هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یوه مستقیمه تلویزیوني خپرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل دیوی پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي وه. هیله من یم چې دا خبره به یو وخت تر کو ثابته شي. اروپایي ټولنې، امریکا او ځینو نورو هیوادونو وروسته له هغې پر روسیې بندیزونه ولګول چې دې هیواد په 2014 کال مارچ کې کریمیا د خپل قلمرو یوه برخه کړه او د اوکراین په ختیځ کې یې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړ. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړې. مرادوف په ازبکستان کې رسنیو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزیایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال پر دنده ټاکلی و. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی بیان شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د مرستو څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نه ورکولو نیولې د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابېلې نیمګړتیاوې راسپړلې چې په یو ریپورت کې به یې درته وړاندې کړو. دا به هم واوري چې دا پکتیکا په غرنوی سیمو کې میشت خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د غزنی خواجه عمری ولسوالي چې له یو کال ځنډ وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې د ازادۍ راډیو خبریال ورغلی او له دغه سیمې کې له خلکو سره خبرې کړې دي. د دې ولسوالۍ په وضعیت هم تاسو خبره وکړو. وختو د افغانستان په اړه ځین نور ریپورټونه هم دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره ناسم کار کړی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې نه ورکولو نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابېلې نیمګړتیاو ته ګوته نیولې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو وسلو کلتور عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګاروی د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. په راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګاروی په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګاروی سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګاروی د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه هندي باوري سرچینه وایي امریکا ورته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. دې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یاد شي په نوي ډیلي کې یو شمېر افغان خبریالانو ته ویلي چې هند په دې اړه خپلې اندېښنې له پخوا راهیسې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره شریکې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خان محمد سیند پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د هڅو دوام د هند اندېښنې پیدا کړې دي. یوې هندۍ منبع د پنجشنبې په ورځ په ډهلي کې افغان خبریالانو ته وویل امریکا دوی ته د افغانستان د سولې د هڅو په اړه هیڅ تضمین نه دی ورکړی. د یادې منبع په خبره هند د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه په جریان کې نه دی. دغه هندۍ منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې هند په دې حق له خپله اندېښنه او په تېره د پاکستان د نقش په تړاو چې هیڅکله یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی پخوا په بشکک کې له ولسمشر غني سره مطرح کړې ده. دغه منبع دا هم ویلي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په نږدې راتلونکي کې هندوستان ته سفر وکړي چې د هند اندېښنه به پکې په جدي توګه مطرح شي. دغه هندۍ منبع روښانه نه کړه چې په دې اړه د هند اندېښنه څه ده او امریکا دې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد ته کوم تضمین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به هغه مهال خبرې وکړي چې هند په رسمي توګه خپل نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا لسمو دې راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزې کړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازیو سره شپږ ځلې لیدلې دي. تر اوسه دغو خبرو څرګند نتیجه نه ده ورکړې او په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د اووم ځل لپاره د طالبانو له استازیو سره وویني. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو په اړه د هند اندېښنه څه ده چې د دغه هیواد یوې باوري منبع له افغان خبریالانو سره مطرح کړې ده. په دې اړه د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي هند له هغې سولې نه چې پاکستان پکې نقش ولري خطر احساسوي.
هند در منطقه یک قدرت بزرگی
د وویل هند په سیمه کې یو ستر اقتصادي، سیاسي او اټومي ځواک دی. د هند د نقش پرته چې سیال پاکستان دی، د افغانستان هر ډول برخلیک چې ولیکل شي هند به ورسره موافق نه وي. سوله چې د پاکستان د قیادت په ساحه کې رامنځته شي، د هند ګټه پکې ګواښل کیږي. دغه هندی منبع چې له افغان خبریالانو سره خبرې کړي، د ډهلي او اسلام آباد د اړیکو په اړه ویلي چې روان وضعیت او د پاکستان کړنو ته په کتو به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه شي. له افغان خبریالانو سره د یاد منبع په لیدو کې د چابهار بندر ته هم اشاره شوې او منبع د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د دغه بندر په کاروبار هم اغیز کړی دی. منبع زیاته کړې له دې امله لوی شرکتونه هم اندېښمن دي چې په دغو بندیزونو کې چیرې چابهار هم شامل شي. په دې دلیل دغه شرکتونه د یاد بندر په زیربنایي برخو کې له پانګو اچونو ډډه کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی خواجه عمری ولسوالی چې لیو کلزند وروسته بیرته افغان ځواکونه نیولې، نو د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه ولسوالۍ ته ورغلی، له خلکو سره یې خبرې کړي دي. د دې ځای خلک غوښتنه لري چې دولت دې د دې ځای د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا رپورټ ستاسو پام راړو.
غزنی مرکز ته څیرمه په شل کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې له یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو له طالبانو بیرته ونیوله. دلته ژوند فلج او خلک په کورنو کې ننوتې دي. چپه چپتیا ده، خلک له ویرې نه راوځي، یوازې د درنو او سپکو وسلو ډزې راځي. دا ولسوالۍ له مرکز او امنیه قمندانۍ څخه د دغه ولسوالۍ تر ملکي شفخانې او لیسې پورې پر سړک خال خالی او یو کس ښکاره کیږي. دلته نږدې د ترمی کلی چې پر غونډۍ آباد د ښځې او ماشومان لیدل کیږي، خو د دې تر څنګ یو کس چې ځان د سلیمان په نامه راپیژنې ولاړ دی، په څېره کې مایوسي له ورایه ښکاري. ازادي راډیو ته یې وویل دولت دې دغه ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسله والو پاکه کړي، باید په سیمه کې آرامي راسي، خلک خپلو کارونو ته دوام ورکړي، په هادي ډول دې خپل ژوند پر مخ یوسي، ښوونځي، روغتون او نور دا ډول شان دې فعال سي، لارې باید خلاصې سي چې خلک خپل غریبي وکړي. دلته د امنیتي سرتیرو تر څنګ د زلمي په نوم یو بل کس ولاړ دی. ازادي راډیو ته یې وویل جګړو مو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی، دولت دې په ولسوالۍ کې د وسله والو پټنځایونه له منځه یوسي. اوس هم جګړې دي، تاسو اورئ چې اوس هم پایرونه کیږي، هیڅوک نسي کولای چې خپلو کښتونو ته لاړ سي. موږ قراري او آرامي غواړو. بل لور ته د خواجه عمري ولسوال احمد ضیا یعقوبی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دلته امنیت ټینګ کړي. دلته وضعیت ډېر خراب و، خو اوس تر پخوا ښه سوی دی. موږ له مرکزي دولت، کورنیو او دفاع وزارتونو څخه غوښتنه کوو چې دلته د پوستو په جوړولو لاس پورې کړي. اوس هم وسلوال طالبان کله کله راځي، د خلکو له کورنو څخه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي او بیرته تښتي. ولسوال دا خبرې په داسې حال کې کولې چې د ویرې له حالت څخه یوې بلې خواته کتل او جګړه روانه وه. د غزنی امنیه قمندان سمنوال خالد وردک په خواجه عمری ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل نه دا چې د دغه ولسوالۍ بلکې په ټولو ولسوالیو کې به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي.
موږ مخکې دې ته وعده کړې وه چې په تل د دوه درې میاشتو کې موږ ډېر کارونه کړي دي. ولسوالۍ د یکم ونیوه، خواجه مری مې ونیوه، انشاءالله موږ به نور هم مخکې روانو، نورې ولسوالۍ به موږ نیسو او د کوم کمربند چې موږ په مرکز د ښار ته نږدې و دا خط به موږ مخکې وړو. نور
د غزنی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې مټ ایران غشت دي تر څو په دغه ولایت کې د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي او پوره امنیت پکې خوندي کړي.
د اروزګان د امنیه قمندان وایي د هغه 25 تنو غیر مسؤوله وسلوالو دوسیه څارنوالۍ ته سپارلې چې په ولسي چې د ولسي او مشرانو جرګې د استازو په ضمانت خوش شوی. په ورته وخت کې بیا د دې آزاد شوو کسانو له جملې د امنیت پخانی امیر پر ځان لګیدلي تورونه ردی او وایي هر وخت حاضر دی چې څارنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه به نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین وایي د شپږ پنځوستنو له جملې څخه پنځه ویشت هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنا نه دي چې ځانونه یې په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یاد کسان یې د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرم نو بیا به زندان ته واچول سي.
مزدونیده که ما البته سویزان بوده اونا را گرفتار کردیم شان و
دغه پنځه ویشتنه چې آزاد سول په دې معنی نه دي چې نور دولت ورسره کار نه لري. د قانون له مخې مو د دوی دوسیه څارنوالۍ ته سپارلې او حساب او کتاب ورسره کیږي. که مجرم و سزا به ورکول سي او که مجرم نه و بیرته به آزاد سي. محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د نیول سوو کسانو سره زیات شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیولې. په ورته وخت کې د آزادو سوو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بې ګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سوو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني د ده پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دوی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانونو د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه شرکت چې واغره کړی هغه زموږ لوی شرکت دی. د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان د دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پر لا ورته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه به قانون وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا مې راګري چې تابع قانون امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ورنه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان دې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي پنځه ویشت کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلې معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره یې د سیمې اوسېدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. اصیل زازی پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت یولس ولسوالۍ غریزه جغرافیا لري او غرونه یې په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلي دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمه ییزې اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزې اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه یې د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل
دولت طرف نه کوم داسې ځنګلي پروګرامونه نشته. ساحې د حکومت تر کوشش لاندې هم نه دي. د دې امنیت زموږ نه هم وتلي دي. خپله کومي داسې یو تړون یې کړی دی.
د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومي خلک دي هغه تیبوري خلک اربکیان نه سي هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي ګرځي. هغه خلک چې د ونو قطع کول کوي مخه نیولې ده او هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي هغو ته جرمه ټوکل شوی ده او قومي د دود او دستور له مخې هغو نه هغه جرمه اخیستلې.
د پکتیا ولایت د یادو سیمو خلک کرنیزې ځمکې او یا هم میوه لرونکي بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د عوایدو یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدلی معاشات لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستلی شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ ته داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنې کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي. غریبی رپورٹ زمینان نه دوته موته ده چې په ورګې نشته، نور کورونه نشته، دا زراعتي ځای په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنې او بولګول عملداري رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کوي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه ته یو رسمي شکل ورکو ترسو موږ وکولای شو د دوی لپاره بدیلې پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي په شتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر ورسره خبرې کړې دي. دی وایي په نږدې راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم له مخې به داسې پروژې چې په عملي کېدو سره به یې نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي، بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکسی ورته کتنه کوي.
دفنس پوسټ خبرونې لیکلي جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. دفنس پوسټ په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیځ ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. دفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاسپوڅه بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یماموتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي. د یماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته رسیدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. ریلیف ویب خبرونې د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبوره کړي څو له خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي څه باندې څلور لکه افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د دې میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورنۍ بې ځایه شوي په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټرې چالوکا بیانی په حواله راغلي د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بې ثباتي لا پسې زیاته کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د بی پلوټ الوتکې په نسکوربلو سره غلط کار کړی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبري اعلان ته څرګندونې وکړې او ویل د الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر الوته. ټرمپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې ایران د امریکا د بی پلوټ الوتکې په نسکوربلو سره یوه ډېره لویه تېروتنه کړې. د ایران سپایي پاسداران ځواک ویلي چې د امریکا بی پلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان په ولایت کې ویشتی او نسکوره کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوي عمل دی. ښاغلی ټرمپ ویلي چې که دا الوتکه بی پیلوټ نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ټرمپ چې پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې خای کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه ویشتلې او نسکوره کړی وي. لنی کمرغه ده الوتکه بي وسلې او بي پيلوټ و او سرګند ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې و. خغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښېږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره یوه ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفي الوتکه د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل لسری کرخې ښکارا سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړای دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیکدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحده سعودي عربستان د دې حملو پر ایران اچولې خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
وسم زموږه غلازادې رادیو ناوري وسم بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وی په راتونکو و میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جماعتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پانه کې چې پرونه خبره شو ویلي خغلی غنی د سرګندونی د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پاړه د جوړ شوی سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې کړی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وی چې د ملي امنیت ځواکونو په مندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړی. د ننګرهار د والی وایاند ته ولا خو ګیڼه ازادي رډیو ټول چې د ملي امنیت ځواکونو د چاودیدونکي مواد پرون د ضبطولو وروسته لمنځه وړي. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډله د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالي د ایران په قربتوب په تبریز کې روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر الوته. د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. دې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې عمدتاً د روسیې بانکي سیستم په نښه شوی دی. او د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد لوی څارنوال اوتابیک مرادوف له دندې ګوښه کړی دی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادۍ د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. دوستانو خبرونو ملاحظه هراړیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ویلولئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته زموږ نور مطالب رپورټونه او خبرونه هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده. دا راډیو للارې زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شي. په همدې ځای د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راسو. یو نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې وخت نوې واده شوې ناوې د دې پر ځای چې دا ژوند له ملګري سره کښېني او ستونزه حل کړي، دا ګډ ژوند د ستونزو د حل لپاره له پلارګنۍ مشوره اخلي.
خورانه مې د ما امراض دي، ما ښه ګوري، خو سرخیلو ته خو مې نه شم ورتللی، هغه خو پردي خلک دي. چې
یو مدت کېږي چې زه مې د پلار کره یم او د دې ژوند نه مې اصلا خوشحاله نه.
همدغه مسایل منې که یوه نجلۍ ونه پوهېږي، نو هغه نجلۍ تر ډېره غوږ کورنۍ ته نیسي، مثلا خسرګنۍ ته.
دغه کار د ښځې او مېړه په ژوند څه اغېز کوي؟ اسلام او د ارواپوهنې علمې په اړه څه وایي؟
دا ټولې مداخلې دي او هېڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختیو په کشمیر.
یو کورنۍ کې د یو ځوان دپاره که څوک مشوره ورکوي، هغه هم چې دلسوزه یي با تجربه یي،
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی او د خپرونې په وروستۍ برخه کې تمثیلي ټوټه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي.
په افغانستان کې معمولا یوه ښځه تر واده وروسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یوه کور کې اوسیږي، خو د دغې اړیکې د پاللو او خوشحاله ژوند تیرولو په اړه له دغې نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي. له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپلو ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري. ځینې وخت همدا چې نوي واده شوې ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي، نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډېره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي. کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه، خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله یې له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې یې ژوند ښه و، خو کله چې د ماما او تره لونو سره خپل مشکل شریک کړی و او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو، نو ژوند یې تریخ شو.
زه خو لږ وړه وم، ساده غوندې وم، نادان وم، نه پوهېدم. ما داسې فکر کاوه چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مخته نه وم، دا به ما ته سمه لاره راښیي، یاستی که یې ما دوی ما ته غلطه لاره راو. اول ځل یې ډېر ښه و، رفتار مې د خاوند مې ډېر ښه و، او اوس مې د خاوند له پامه ډېره زیاته بده سوی ما وهی می ټوکی می داسې خواخی می مم داسې ده. اوس ځن می ډیر خراب ده، وخت به راته ویلې سي دي کاکا لورګانې دي، ماما لورګانې دي، مرا پرېګه ده. ما به ورته ویلې سي دا زما دوستانی دي، ولې به نه را پرېګه ده.
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې 2 کاله کېږي د پلار په کور ناسته ده او خاوند یې د ښې او بدې پوښتنه نه کوي. هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي. دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې، خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړي دي.
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم، هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړه او ما هغوی ته وژ د خپل د زړه راز مې ورته وویل. نو ملګري مې ډېرې خوشي نه شول او ما ته وویل چې د خپل خاوند شماره دې راکړه. کله چې ما خپل د خاوند شماره هغوی ته ورکړه، هغوی زما خاوند ته زنګ وو، هغوی سره خبرې وکړلې. هغوی فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ تر منځ د رامنځته شوی مشکل رافکي او د منځ یې ویسي. خو برعکس زما خاوند کله چې زه کور ته راغلم، نو هغه ډېر زیات په قهر شو چې څنګه زما او ستا تر منځ چې کوم راز او کوم خبر دي، هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي، هغوی سره شریکوي. نو بالاخره د دې سرحد ته سې د چیز مونږه رابطه بيخي خراب شله. اوس یو مدت کې چې زموږ د پلار کرای مو د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله نه.
ځینی وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسمه مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغیو اخته شي. پروین وای لکه چې له میړه سره اړیکې خراب شي، دومره یې حالت خراب شوی چې ان د ځان وژنې هڅه کړي ده.
ډیر زیات زوريګه موال سیسما زندگی ډیر زیات خراب شوی ده. جګر خونی راته خلا عصبانیت را ترغیت ما خپل ځان می غوخته سل بینه وې سما.
د بغلان اوسیدونکي تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسرګنۍ د بیا عدالتۍ په اړه ځکه له پلارګنۍ سره مشوره کوي چې همدوی خپل دي او مشکل یې په ښه توګه درک کولی شي.
د خواښې او د خسر او د میړه خبره خو مې منم، خو زه هغې ته دومره اجازه نه ورکوم چې د ما پرس پورې وغږېږي، ځکه زه پوهېدم خورانه مې د ما امراض دي، ما ښه ګوري. اوس مې زه خپل خورانه ته ورځم، د خپل خورانه سره مشوره کوم. زه خو مې خسرخیلو ته خو مې نه شم ورتللی، هغه حقوق پردي خلک دي چې د دې ته په فائدہ باندې خبرې کوي.
مدني فعاله هلی اسد بیا په دې نظر ده چې په افغاني ټولنه کې د غټول ستونزې زیاتره د پوهې کچې د ټیټوالي او د ګډ ژوند په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله رامنځته کیږي.
دلته تر ډیره د علمیت نشتون دی. کله چې یو نجلۍ ونه پوهیږي چې زه له خاوند سره څه ډول رفتار وکړم، خاوند سره زه څه ډول خوښي رامنځته کولی شم، کومې ستونزې دي چې زه باید مخه ونیسم، که مخه یې ونیسم خاوند سره مې ژوند تریخیږي. دغه مسایل مونږ کوي. یو نجلۍ ونه پوهیږي نو هغه نجلۍ تر ډیره غوږ کورنۍ ته نیسي، مثلا خسرګنۍ ته نیسي، پلارګنۍ ته نیسي، خلکو ته د دې موخې ورکوي چې هغه دې ته دغه د ژوند لاره وښي. کله چې هغه د ژوند په لاره ځي نو طبعا چې هغه نور خلک غواړي شاید د دې خاوند هغسې ونه غواړي. کله چې درک نه وسي دا ستونزې رامنځته کوي، او درک هغه وخت لمنځه ځي کله چې یو نجلۍ د نورو په خوښه ژوند وکړي.
خو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي تر هغه چې د ښځې او خاوند ژوند په نورو پورې تړلی وي او فکري خپلواکي ونه لري، نو نه یوازې به یې د ژوند ستونزې کمې نه شي، بلکې لا نورې عقدې او مشکلات به هم وزېږوي.
هر مېرمنه او خاوند چې کله ګډ ژوند پیلي باید خپل پخوانۍ کورنۍ د دوی په ژوند کې پخوانۍ مداخلې او ټول مسایل اما بعد امر خبر دو ام چې پاونسان مو یو ډول کورنۍ لور د ماشومو کورنۍ پنامه په ماشومو کورنۍ کې چې کله خاوند یا میرمن ستونزه پیدا کړي یا مسله پیدا کړي، بیا دوی مثلا میرمن ستونزه پیدا کړي عجل مور ته زنګ وي، الک ستونزه پیدا کړي عجل پلار ته زنګ وي، چې نه تر اوسه پورې هغه استقلال او وابستګي چې له منځه باید وړی وای نه ده وړی. دا تر ټولو نادانه، تر ټولو ناپوهه، تر ټولو بې خبره کورنۍ ده. دوی باید راسي او د یو مسلکي عالم ارواپوه له نظره د خپل ژوند چارې اول ښه سمې سنبال کړي، بیا هغه کس سره واده وکړي، بیا مخته بوزي ژوند. دا چې څوک ورته وایي چې مېړه دې په موټي کې ونیسه، خواښې په کبګیر ووهه، پلار ته دې بوټونه کېده، دا داسې کوه، هغسې مه کوه، دا ټولې مداخلې دي او هېڅ ځای نه نیسي، او کورنۍ په بدبختیو، په کشمکشونو، په تزلزل، په نزاع او تاوتریخوالي بدلېږي.
خو دا چې د اسلام له نظره په کورنیو اړیکو کې له چا مشوره واخیستل شي او څنګه عمل پرې وشي، د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ثقافت او اسلامي زده کړو د برخې غړی سیډنوال عبدالحادی صفای وایي اسلام او شریعت د مشورې اخیستلو لپاره یو شمېر معیارونه ټاکلي دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
یو کورنۍ کې د یو ځوان لپاره که څوک مشوره ورکړي، یا باید پلاری یا باید موری، په دریم مرحله کې یا باید خسوری یا باید خواهی، او یا ورور او خور، اغم چه درسوزهی با تجربهی غرور، تکبر، نفسی خواهشات، تعصبات، دقوی ده پاره دیر یو خیر نیک مشاور است، یو دیر مهم مسائلو که مشوره ورکی. دغه کسان چه مشوره ورکی خپل دوی دومره تقوا ولری چه ده خپل پا دقی قول و خبر باندی دیر اصرار اونی کی ناگاهانه، غیر دقی د کاکا لور، د ماما لور، د عمل لور، ولو چه هر چمره دلسوزوسی دینشی دلسوزی کوله.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په نخپالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په څلور نیمو او بیا د جمعې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو وروسته اورېدلای شئ.
ځینې وخت د ښځې او خاوند په ژوند کې د نورو مداخله او ناسمې مشورې دومره سختې تمامېږي چې نه یوازې دغه اړیکه زیانمنوي، بلکې د دواړو ژوند د تباهۍ لور ته بیایي. دا خپرونې په دې برخه کې به په همدې اړه یوه تمثیلي ټوټه واورئ چې فرشتې غني لیکلې او د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
ګوره خورې، په نن سبا کې دې واده دی، ګوره پام کوه، د خسر کور کې ژوند داسې اسانه نه دی چې ته فکر کوې.
ولې خورې، څه خبره ده؟ سردار او مور خو ډېر ښه انسانان دي، زما ډېر احترام کوي، تر اوسه یې زما هره غوښتنه پوره کړې ده.
له واده مخکې ټول ښې خان خواږه خواږه کېږي، خو له واده وروسته بیا د جزر درنه باسي. که دې له اوله د کور کار ورته شروع کړ یا ورته چپه خوله پاتې شوې، بیا به ټول عمر مې چنې درباندې چلی. دې ته دې پام وي چې یوه یې درته کوله، دوه به ورته کوې. یو میړه دې په موټي کې وساته، نور د چا په کیسه کې مه کېږه.
خیر خورې، له واده وروسته به ګورو چې څه کېږي.
یاره نن مو کار بیخي ډېر و، داسې ستړی یم. وای وای وای، توبه، ته خو ورشه یو ښه شین چای را دم کړه.
ما هم په کور کې ډېر کار کړی دی، ورشه خپلې دې ځان ته دم کړه. ستړی مشې سردار ګله.
خیر وسې موري،
دا چای می دم کړای وو ما ویل ستړی به وې رښتیا زده دی ماما کارزم شایسته لوری وریزی می لم دی کری دی آقا باش پیتا در سرا پخی که خا؟
زیر چا نوکره نیم نباید خشته ولی تمام آورست تاسو نوکری کهو
خلا دی بانده که لمور سرا می چرا ول خبری کهوی؟
تو خلا واده نمخ که دست نمی وشای سی لوری اوس ولی دست تنده سوی؟
نوستاس درده چی در تا چپ خلو کینم او تخپل مزدور را بانده و کی؟
چپ شا شرمه گی نه چی دست جبه کهوی؟ دا چوک دی باتوی چی دست لگیه دا دو کالا مصبر داشتا وک چی نن بخسی سبا بخسی نن بخسی سبا بخسی خوص بدی صبر در تا پا مالگا کم کلا سهارا تر مخام راند پا قرار کی نستی نو دا زایدی نخوی مکاری یار صبر وک
شایستی تنگی لواده روز خو خوشحاله ای؟ چه خوشحاله ایم خسرخیل می کوشش کوي چې د کور مزدوره می کی هر یو یې په ما امرونه کوي بیا چې څه خبره ورته وکم نو لانجې هم دوی کوي
ما خو یې ډېر صفت اورېدلی و چې ډېر ښه انسانان دي
نه پوهېږم خور مې هم راته ویلي وو چې د خیخان رویه له واده وروسته بدلېږي ویلې که هغوی یوه درته کوي تا هم دوه ورته کوه
ګوره خور په دې نه پوهېږي هغه فکر کوي چې هر ځای کې یو څوک په لانجو میدان وړلی شي خو دا لانجې هېڅ ګټه نه کوي دا چې هغه یوه درته کوي او ته دوه ورته کوې نو ستاسې ستونزه به حل شي
نو ما خپرون هم هغې ته زنګ وهله او خو هغې راته ویل چې په کیسه کې مه کېږه
د خلکو خبرې مه اوره ته ولې ځان د کور مزدوره ګڼې خاوند یې هم بهر کار کوي خواکې دی هم دا دومره وخت کار کړی او اوس په سپین سر تا ته لګیا ده هر څوک په کورنۍ کې یو مسؤلیت لري چې باید ادا یې کړي دا چې له کوره د دښمنۍ میدان جوړوي خود به خوشحاله نه یې
خو ما فکر کوو که داسې وکم ژوند به مې ښه شي او څوک به کار نه راسره لري
ګوره وایي نرمه غاړه توره هم نه وهي اوس هم وخت لري چې ژوند جوړ کړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په بېمانا خبرو ستا ژوند تریخ کړي که داسې د خلکو ومنې ورځ به دې له دې نه هم بتره وي
و شفیقې ته هم رښتیا وایې زه څه پوهېدم چې داسې ورځې به م وینم
ځمکه هغه سوځي چې اور پې بل وي
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
هغه ونديانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خوړو ته ضرورت لري
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته اوسره بیان
خوګوریدین کو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږي چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کوم کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو لوی استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو، ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي، خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې انوي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصه ویلو دپاره خو موږ بیخي وخت په دنه لرو چې یو قصې مزدنې دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګې غړولې دي، په انقلاب کې لوی شوی یم. زما قصې بغیر له دنه نشته چې چیرته انتحار شوی، چیرته جنگ شوی، چیرته مړی شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې علت د سبب دا ده چې موږ په خپلو ورځنیو چارو کې ډېر ناخوالې ګورو، بې عدالتي ګانې دي. نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې، ځکه چې په کورنۍ کې زه یم او د ماشومانو مور دغه د ماشومانو مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. د کور په کارونو کې او زه په بیرون یم،
هغو ماشومانو ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅکله هم نه ویریږي. کله چې ماشومانو ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزي کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل، کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې لخوا نه وخت نه لرو، بیا د ماښام یا د شپې لخوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته پخوانۍ قیسې، تاریخي قیسې دي، هغه قیسې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي، هغه هغوی ته بیانوو او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیسې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانۍ خو به د پیرانو، د دیبانو، د بلاګانو داسې یو قیسې به کولې. موږ ته دا قیسې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
وای که غواړی چې ماشوم هوښیاره وي، کیسې ورته ولولی، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیاره وي نو ډیرې کیسې ورته ولولی. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښیږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
هو، زما زیات ډیرې کیسې خوښېږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته مې استاد ما ته کیسې کوي. د زرمینې قصه، ګیدړې قصه کوي چې په زه کور ته راځم، ورورک او خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه وایي موږ چې واړو سم کول، هغه سم کول قصې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریا سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی، په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه، د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لا لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د د وجود جذب ورته آماده ای فکر کوم چې دا ور ډیر نیک خبره ده. نو بناءن د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقی ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او څرا بیان. د مثال په ډول یو ماشوم ده او دا دوا نخوري، سینه یې پخه ده او ستونه سخت خرابه ده او تبه یم ده، دا دوا نخوري و نه یې خورم. او که چېرته مور وایي چې اهره بچی مې دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچی مې ښه کېږي، کاکا واخله کړپ درمنې ناوې کې چې نن خل خلاصې او تاته وایي چې ماته دوا راکه. نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بېلګې پکې پرتې دا هنري کار دی.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده.
من ضلع د کابل ولایت اوسیدونکي، کیسې کول ماشومانو ته ډېر ښه اغېزه لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډېر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یې آشنا کوي.
ګوردینکو دا چې کیسی څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کوم کیسی باید ماشومان ته وویل شي، د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پانتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
پښتنه به داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغېز لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې په روزنه کې دومره مثبت اغېز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصه ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغېز لري په ماشوم باندې.
هغه لسان زیست دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي. ځینې وخت ډار کسی ماشومان ته ویل کیږي، د پیریانو کسی ویل کیږي، اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کسی ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي.
مونږ که ماشومان ته په کسی کې منفي ذهنیت ورکو هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکو مثبت رالویږي. کسی باید ماشومان ته مثبت ذهنیت ورکي، په کسو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداری پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي. دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې فاصله روزلی شو، او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ورزده کړو. نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنگ ورزده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ورزده کړو، مونږ ماشومان ته دا ورزده کړو چې جنگ کې باید شي وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ورزده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کوم هغه به مانه ډېر زیاته پوښتنې وکړي، او زه د هغې پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور د هغې ډېر زیات ماشومان دي، هغه نه شي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلرونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ورزده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ورزده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه مثبته نتیجه یې تاسو په خپله خپل سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیاتو ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته کیسې ویل شي؟ څومره ما پوهاوی ورکړ شوی ده؟ څومره کتابونه چاپ شوی دي؟
کوم داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومان د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه شلو سلقه هم د ماشومان ادبیات نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومان د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي درسونه بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت مونږ راوروزو. هغه دغه پرسته پیدا کول شو مونږ ورته داسې مونږ داسې غواړو ترڅو ډیر کار شوی وي خو بیا هم عمره چې د مونږ غوښتنه ده هغه عمره نه دی شوی مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډیر شوی دی
څه کول په کار دی نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومان ته حتما باید قصې ویل شي د تر څنګ چې روزنه ورکوي د تر څنګ چې پالنه کوي حتما د یو برخه د قصو وي
په لومړي سر کې خو دا به ډیر ښه وي چې مونږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې مونږ په پوهنتونونو کې یو بېله څانګه ولرو مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی نو کې کار ډیر وشي کتابونه ډیر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي خلک هغه ولولي معلومدار د دې دغه لیدونکو ډیر لوستونکو ډیریږي نو لومړی غوښتنه به د مونږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې د برخه ته پاملرنه وړي دغه میندې پلرونه د دا خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي
ډیره مننه کوم
مننه له تاسو خیر سي
خبرېدونکو خکاره ده چې موږ باید خپل ماشومان ته کتابونه مجلې د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو دا ځکه چې دا کار په ماشومان کې د بلدتیا او په ماشومان کې د غبرګون سبب کیږي په همدې هیله د کور کلی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تربیه خو وخت
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي
هلته د سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره